سلامونه ستړي مسي وخت د غرمه 12 بجې سوې نن د زیارت ورځ د 2019 میلادي کال د دسمبر 14 نیټه ده د مشالډو په یو بلګړي کې موزا عبدالحق کاکړ هرکلی کوم چې له دا ټوک جوړو خوشاله بایس په دې غړي کې یو شمیر ریپورټونه درته لرو چې پکې د ځوانانو د قبایلي سیمو د جرګې د مشرانو د پاکستان د فوج له مشر سره د کاتا او داسې نور ریپورټونه هم لرو په پایل کې به وار وار کو اسرار له مومن ته چې دې وخت خبرونه وړاندې کړي
ستړي مشرون به د مهم خبرونو لنډیز د قبایلي ځوانانو جرګې د پاکستان پوز له مشر جنرال قمر اجاد باجوا غوښتي چې په پاټا اصلاحات او ملي کولو کې خپل رول ولوبوي د شمالي وزیرستان زده کوونکو له حکومت غوښتي چې دوی په سیمو کې د امنیت پر ځای او کرفیو لری کړي او د فلسطیني ادارې مشر پر ملګرو ملتونو غږ کړی چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې په هڅو کې دي د منځګړي په توګه د امریکا ځای بدل کړي او زه خبرونه تفصیل د قبایلي ځوانانو جرګې د پاکستان پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا غوښتي چې په فاټا اصلاحات او ملي کول کې د خپل رول ولوبوي د دې جرګې یو غړي شوکت عزیز پرون مشال ډوته ویل چې د شروع په ورځو په پینډۍ کې د قبایلي سیمو لزګونه ځوانانو سره په ملاقات کې د پوز مشر ویل چې د قبایلي سیمو په خبر پښتونخوا د ورګډولو پریکړه کړې ده
آرمی چیف دا ویل چې په دې خبر کې نری پاتې او موږ مرجر کوو او مرجر موږ فیصله کړی دا او ان شاء الله تاسو دا کم ډیماند دی په دې کې به موږ هیڅ کوتاه نه کوو موږ په کار روان کړی دی په لنډو ورځو کې به تاسو وګورئ چې په دې باندې به کار هم پریکټیکل شروع شي
بلخو د پاکستانی پوز مطبوعاتي څانګې په یو بیان کې ویلي چې د پوز مشر د شروع په ورځ له قبایلي مشرانو او ځوانانو سره په ملاقات کې ویلي چې پوز د قبایلي سیمو په کمی بهیر کې د شاملولو بشپړ ملاتړ کوي د شمالي وزیرستان زده کوونکو له حکومت غوښتي چې د دوی په سیمو کې د امنیت پر ځای او کرفیو لری کړي پرون په پیښور پرسلب کې تر خبري غونډې وروسته له دې زده کوونکو یو محمد زیاودین مشال ډوته ویل چې سیمه یې له وسلوالو پاک ګرځول شوی خو بیا هم هلته د بدمنۍ پیښې کیږي چې وروسته یې بیا په سیمه کې کرفیو هم لګول کیږي
چې مونږ درې کاله بهر چې تیر کړو آی ڈی پی دی په باره کې چې تاسو مونږ ته امن راولئ زمون سکون زمون تعلیم چې کوم دی عام هم شي نو پکار ده چې مونږ علاقې ته امن راکړل شي او مونږ علاقې کې نور د دهشتګردي ختم شي
په شمالي وزیرستان کې په تیر یو اونۍ کې د وسلوالو لخوا په درې بریدونو کې یو شمېر ولسي امنیتي سرتېري وژل شوي چې وروسته یې په سیمه کې کرفیو هم لګول شوی وه د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق وایي ویره لري چې حکومت به یې خپل آئینی موده پوره نه کړي پرون د پاکستان له یو شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون یو مشر او اسمبلی سپیکر ایاز صادق ویل هغه تخکاری د حکومت پر ضد یې لوی سازش روان دی او کېدای شي چې له حکومتي غړو د استعفاګانو غوښتل اهم پیل شي که څه هم نوموړي دا خبره په ډاګه نه کړه چې څوک د حکومت پر ضد سازش کوي خو وی ویل چې د یو اپوزیشن ګوند پرته ټول سیاسي ګوندونه او حکومت غواړي چې موجوده قومي او صوبایي اسمبلی خپل آئینی موده پوره کړي نو مور زیاته کړه چې د فیض آباد درنې په ګډون یو شمېر ځایونو کې دوی ته خپله بې وسیخ کاره شوې یادوي چې څو ورځې مخکې مذهبي ډلې تحریک لبیک یا رسول الله یویشت ورځې په فیض آباد روډ درنه ورکړې وه چې بیا د پوځ په ثلثۍ له حکومت سره د یوې معاهدې کولو پس پای ته ورسېده د پاکستان مذهبي سیاسي ګوندونو د متحده مجلس عمل د بهلولو اعلان کړي دا اعلان مذهبي سیاسي ګوندونو د چهارشنبه په ورځ کراچۍ کې د بیغونډې پس کړي خبري غونډې ته د جمعیت العلماء پاکستان مشر شاه اویس نورانی ویل چې د کال 2013 ټول ټاکنو کې بعد د متحده مجلس عمل د پلیټ فارم نه برخه اخلي او نه خبري کتاب وي یادوي چې یاد مذهبي سیاسي ګوند په 2002 کال کې هم د متحده مجلس عمل په نوم ائتلاف جوړ کړی وو پاکستان په دغه هیواد کې د لږ تر لږه لسو نړیوالو خیریه ادارو د تړلو امر کړی دی د پاکستان بشري ټولنه چې د درې شپېته نړیوالو خیریه ډلو استازیتوب کوي پرون یوویل چې لږ تر لږه لس خیریه ادارې ونه توانېدلې چې د پاکستان د نوي قانون په چوکاټ کې دغه هیواد د کونو چارو د وزارت تایید واخلي یادوي چې پاکستان حکومت د دغه سازمان د وروستیو څرګندونو په اړه تر دې دمات څه نه دی ویلي تاسو مشال دې ته وګستئ. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي افغان حکومت لا تر اوسه د ملګرو ملتونو د هغه پریکړه لیک د مسودې ملاتړ نه دی کړی چې له هیوادونو غواړي د خبريالانو په وړاندې د جرایمو معافیت باید ختم شي. دغه مرکز پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره د حکومت د دې اقدام په اړه اندېښنه ښودلې ده. په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان د خبريالانو مرکز او د آرټیکل 19 نړیوال سازمان په یو ګډ اقدام سره د روان میلادي کال په نومبر کې افغان حکومت ته یو لیک استولی وو او ترې یې غوښتلي وو چې د خبريالانو د خوندیتوب په هدف د ملګرو ملتونو د یادې مسودې ملاتړ وکړي. افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس پر ملګرو ملتونو غږ کړی چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې په هڅو کې د منځګړي په توګه د امریکا ځای بدل کړي. محمود عباس دا څرګندونې پرون په استنبول کې په هغه سرمشریزه کې کړي چې د اسلامي همکارۍ او سازمان را جوړه کړې وه. محمود عباس پرون دغه غونډې ته وویل:
نحنو سنذهب الى الجمعيه العامه من اجل
دوی موږ به د ملګرو ملتونو په سازمان کې د اسرائیلو د غړیتوب لپاره د دغه سازمان عمومي اسمبلی ته ورسو، ځکه په دې سازمان کې د اسرائیلو غړیتوب د ټولو نړیوالو مقرراتو خلاف دی، او هم به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ولاړ سو څو هلته د فلسطین دولت لپاره بشپړ غړیتوب ترلاسه کړو.
په استنبول کې پرون د اسلامي همکاریو سازمان په سرمشریزه کې ډیرو هیوادونو د امریکا د ولسمشر پر هغې پریکړې انتقاد وکړ چې یوه اونۍ وړاندې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده. او په یوکرین کې د اروپایي ټولنې پلاوی وایي دغه هیواد به د اروپایي ټولنې د مرستو دریم قسط ترلاسه نه کړي، ځکه کیف د دغه ټولنې ځینې الزامات نه دي پوره کړي. تیر ورځ په کیف کې یوې غونډې ته د دغه پلاوی مشر وویل د دریم قسط ترلاسه کولو لپاره چې څه باندې 900 میلیون ډالره کیږي، د اروپایي ټولنې له 21 مقدماتي الزاماتو څخه یوازې 19 پوره شوي دي. د اتر دې مهال د مشال خبرونه اوس هم د موسم حال او کرنسی به له محمد عمران اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 109 روپۍ اخیستل کیږي، 109 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي، یو پاوند په 115 روپۍ 13 پیسې او 116 روپۍ، یو یورو په 128 روپۍ اخیستل کیږي او 128 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي، یو ریال په 90 روپۍ او 90 روپۍ 40 پیسې، یو درهم په 90 روپۍ 10 پیسې او 13 روپۍ 45 پیسې، او یو افغانۍ په 1 روپۍ 55 پیسې اخیستل کیږي او 1 روپۍ 1.5 پیسې خرڅول کیږي، په یو پاکستانی 311 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 309 ایرانی ریال خرڅول کیږي. او ست موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د جمعې په ورځ به په پیښور بنو کوټه کې موسم وچ او یخ وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 درجه سینټی ګریډ او زیات نه زیات 19 درجه سینټی ګریډ وي. بنو کې کم نه کم 14 او زیات نه زیات 19 او کوټه کې به کم نه کم منفی یو او زیات نه زیات 9 درجه سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له اسرار عالم مومند واوریدل او د موسم او کرنسی حال محمد عمران درکړ. د فاټا اصلاحاتي رپورټ عملی کول لپاره د فاټا ځوانانو جرګې پرون د پاکستان د فوج لمشر سره لیدلې، هغه څه ډاډ ورکړي.
ارمی چیف سره کوم ډسکشن مونږ شو دکې به زما کامیابی وي کدا څه اوشي، مطلب مونږ فیور کیو چې ستا سو واړی مغا به کیږي.
د مذهبي ګوندونو د پخواني اتحاد متحده مجلس عمل بیا بهلولو اعلان سوی او پر دې وخت یو مشر شاه ویس نورانی وویل چې دوی به د راتلونکي کال په عامو انتخاباتو کې په ګډه برخه اخلي.
متحدہ مجلس عمل کو مکمل طور پہ بحال بھرپور طریقے سے الیکشن میں حصہ لیا جائے گا.
دا جنوبی وزیرستان مکینہ او سپین کمر خلق وائی لستون جو سر مخامخ دی
د میش په علاقې کې دا 13 اوره چې وښه ملر ولوستل مولینا لوند کړل د مولي ورسکینه د سورنه ډار دی. یې میسر نه تم بيشته دا نه د مول ډاکټرو درې مینه د انسانو ډاکټر شته میش په ساغ بعد حل بندې
دا او یو شمیر نو رپورټونه له مشال ریډیو څخه اوریدای شي. او سم د خبرونی د پایل ریپورت لکه څنګه تاسو په خبرونو کې ورته د فاټا ځوانانو جرګې د پاکستان د فوج له مشر سره لیدلې دي. دا جرګه له تیری و میاشتې راځي د پاکستان له مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو سره لیدلې او لاغوی ډاټ ترلاسه کړي چې فاټا اصلاحاتي رپورت عملي کولو کې به مرسته کوي. د پاکستان د فوج مشر د ځوانانو په وینا ورته ویلي چې د دوی غوښتنې به ومنل سي. په دې اړه نور حال د احمد الله په ریپورت کې.
د قبایلی ځوانانو جرګې یو غړي او د فاټا سټوډنټ ارګنایزیشن مشر شوکت عزیز مشال ریډیو ته وویل چې شروع په ورځ د فاټا تر یو نیم سلو ځوانانو او پیغلو د فوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا سره په جی ایچ کیو پینډۍ کې ملاقات وکړو او فاټا اصلاحاتو لړ کې یې خپلې غوښتنې د نوموړي په وړاندې کې خودي. د شوکت عزیز وینا وه
دغه ځوانانو چې کمې مطالبې وې درې مطالبې چې فاټا د خیبر پختونخوا سره جوړه کې نفسي کې دیسه ورکي او صوبایي اسمبلی کې چې کم دی سیټونه دي ورکي 2018 الیکشن او بیا د دین علاوه چې کم بل او د دې حادثه مرته وړاندې کړل خو آرمی چیف دا وویل چې په دې خبر کې هیڅ نه دی پاتې او موږ مرجر کوو او مرجر موږ فیصله کړې ده او انشاءالله ستاسو دا کم ډیمانډ دی په دې کې به موږ هیڅ کوتاهي نه کوو موږ په کار روان کړی دی په لنډو ورځو کې به تاسو وګورئ چې په دې باندې به کار هم پریکټیکل شروع شي.
د ذکر دا چې د ګل په ورځ د سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک تر قبایلي سیمو غزول د قومي اسمبلۍ د ایجنډې برخه ګرځول شوی وو خو وروسته له ایجنډې وویستل شو. د کم پر سر چې مخالف گوندونو او د قبایلی سیمو پارلماني استازو په قومي اسمبلی کې دننه احتجاج وکړو خو د پارلماني چارو مرکزی وزیر شیخ آفتاب د نهه په ورځ د قومي اسمبلی غونډې ته وویل چې د جمعې په ورځ وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د پارلماني مشرانو غونډه رابللې چې په کې به د قبایلی اصلاحاتو پر راپور بحث کیږي او هیله ده چې د هغې وروستو به دغه قانوني بل اسمبلی ته راوړل شي کوم چې د ګل په ورځ له ایجنډې وستل شوی وو. د کورمی ایجنسۍ سره تعلق لرونکي نایله الطاف چې په ملاقات کې موجوده و وایي چې په تیرو وختونو کې د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو سره ملاقاتونو وروسته نن یې د فوز مشر سره فاټا اصلاحاتو لړ کې ولیدل او نوموړي ورته باور ورکړو چې دا غوښتنې به یې زر تر زره ومنل شي.
آرمی چیف سره کوم ډیسکشن مو شو هغه کوم خبرې وي هغه نن موږ دا پته ولګیدل چې آرمی آلسو وانټ دیس ثینګ دا زر نظر مرج شي ایون دو هی سټ کې د څه به زما کامیابی وي کدا څه شي مطلب موږ فیور کیو چې ستا سو واړی مغا به کیږي.
د یادونه دا چې فاټا اصلاحاتو کې د ځند پر ضد د نهه پورس جماعت اسلامي هم په اسلام آباد کې احتجاجي لاریون وکړو او حکومت لې تر یو دیرشتم دسمبر وخت ورکړو چې نه صرف فاټا د خیبر پختونخوا برخه وګرځوي بلکې د سپریم کورټ او های کورټ واک تر قبایلی سیمو غزولو سره سره په ان اف سی ایوارډ کې د ورته 3% برخه هم ورکړي او که حکومت یې د ټاکلې نیټې پورې غوښتنې ونه منلې نو راتلونکي میاشت نه به په اسلام آباد کې احتجاجي درنه ورکوي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
او سم یو بل رپورټ تر ازو غدا چې په شمالي وزیرستان کې په تیرونی کې د وسلوالو خوا په دریو بریدون کې یو شمېر ولسی او امنیتي سرتیرو شل کېدو وروسته هلته چارواکو کرفیو لګولې و. د دې کرفیو په ضد او ختمولو لپاره پروند په پېښور پرېس کلب مخې ته یو غونډه کې زده کوونکو غوښتنه وکړه چې کرفیو دې ختم شي. د دې په وینا چې په سیمه کې له وسلوالو حکومت سیمه له وسلوالو پاکه ګرځول خو بیا هم هلته بیا د منی پېښې شي چې وروسته بیا کرفیو لګول کېږي او عام اولس وځورول سي. په دغه شبر جان له دې ځوانانو سره خبرې کړي او راځي چې ورته غوښ
یو ټول نغټه ستونزه خدا اوم د چې دغه شانته کارونه کیږي اوس دغه شانته پیښه اوس هم کیږي باوجود د دې چې ضربه ده بشو درې کړه د وطن مونږ دي ته خالي کړه او درې کړه دی خو برابر اپریشنو کو چې د دې ته سلی وشو دی چې به مونږ درې سلور پنځله ولا اپریشنو کو اوس مکمل کلیر دی وزیرستان خلک واپس لاړ اوس هم دغه شانته پیښه کیږي اوس هم دما کیږي اوس هم التا ټیکس کیږي اوس هم التا لینڈ ماین سکم دی هغه بلاست کیږي نو کدرینم کلمه د اپریشن دی خلکو کولو ده بیا غنه پز
زمینداری ہر سا تباہ شوی دی کورونا سکولونا بازارونا ہر سا مکمل ختم دی خو بیا مونږ په هر سا د ریاست پاکستان د پاره د پاکستان د خاطر په هر سا باندې تیر شوی ورته می چې سوی زمون خپل د 70 لاکھ کور تباہ شوی دی بکه خدای رسول خاطر دو کی نور چې دا کم اوس بیا د هفته دوه هفته کیږي کنه چې 25 کیلومتر 30 کیلومتر ایریا دا وسالورو کلو شپ 15 زله په وی وزبانې تشریح چې بیا هم نه کلیر کیږي.
زما نوم زیاودین دی دا په خوري یونیورسيټي دی پولیس کلر یم ازو خپل دا وینا لرم چې د زمو امن چې کم دی دا د ګورنمنت اپ پاکستان ذمہ داری دا بلکې دا ګورنمنت چې دوی مونږ ته بار بار وی تاسو امن کمیټه جوړې کې یا نور سو کې ها مونږ دا وس خبره نه دا ځکه چې مونږ درې کلا بهر چې تیر کړو ای ډی پی دو دی په باره کې چې تاسو مونږ ته امن راواله زمون سکون زمون تعلیم چې کوم دی عام هم شي اوس هر هفته مونږ تاسو ته مخه کیږي نو په کار ده چې مونږ علاقې ته امن راکړل شي او مونږ علاقې کې نور د دهشتګردي ختم شي.
د سولې پر لو
مخ په خپل خاورا امر غواړو امر غواړو. یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته
هر طرح
بدرنګ زکه چې دا غمین لژوند د سرنسته
دا غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې نور کو بیگنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د پاکستان وزیر اعظم د امریکا له لوري بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه په توګه په رسمیت پیژندلو فیصله له نړیواله قانونه سرغړونه بللې شاید خاکان عباسی پرون په استنبول کې د امریکا د دې فیصلې په اړه د اسلامي هیوادونو سازمان او آی سی را بلل سوي بیړنۍ غونډې ته د وینا پر مهال دا خبر وکړه تر غونډې وروسته په اعلامیه کې په نړۍ غږ وسو چې مشرقي یروشلم دی د فلسطین د پلازمینه په توګه په رسمیت وپیژني په دې اړه د رفت انجم رپورټ اورو
تیر ورځ د ترکی په خار استنبول کې د اسلامي هیوادونو همکارۍ سازمان د مشرانو غونډې ته د وینا پر وخت د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې نړیواله ورورولي د بیت المقدس د فلسطین پلازمینه ومني شاهد خاقان عباسی په خپل وینا کې زیاته کړه چې بیت المقدس د اسرائیل سرخار منل د نړیوالو قوانینو او د سلامتي کونسل د قراردادونو خلاف ورزي ده وزیر اعظم وویل چې پاکستان د امریکا د فیصلې غندنه کوي او دا غوښتنه کوي چې امریکا د خپل فیصله واپس واخلي
د امریکا له اړخه یروشلم د اسرائیل پلازمینه ګرځولو خپل سفارتخانه هلته د منتقل کولو فیصله د ډیرو نړیوالو قوانینو او د ملګري ملتونو د یو شمېر د قراردادونو خلاف فیصله ده نو زه نن دلته پاکستان حکومت اولس د اړخه د دې فیصلې غندنه کوم د پاکستان ټول اولس فلسطین او د فلسطینی اولس سره په شا ولاړ دی
د اسلامي هیوادونو سازمان دا غونډه د بیت المقدس په اړه د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د اعلان په اړه رابلل شوې وه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روانې میاشتې په شپږمه نیټه اعلان وکړو چې بیت المقدس د اسرائیل رسمي پلازمینه ده د سپاس چې د پاکستان په شمول د نړۍ یو شمېر هیوادونو په دې فیصلې اندېښنې ښکاره کړې او د نړۍ یو شمېر مشرانو دریس پل کړی چې د امریکا دا اعلان به په ځانګړې توګه په منځني ختیځ کې حالات لاپسې کړکېچن کړي د وایسې غونډې پس د سازمان یوه اعلامیه هم جاري کړې شوه پسې کې چې مشرقي بیت المقدس د فلسطین سره خار وګرځول شو او د ټولو ملکونو نه غوښتنه وشوه چې بیت المقدس دې د فلسطین قبضه شوې پلازمینه ومنل شي رفت انجم مشال ریډیو اسلام آباد
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
تاسو مشال ریډیو اوري مذهبي پاکستان کې مذهبي سیاسي ګوندونو د پخواني متحده مجلس عمل د بالولو اعلان کړی دی کچم په هغه متحده مجلس عمل کې شپږ مذهبي ګوندونو خدا ځل په دې کې پنځه مذهبي ګوندونه شامل دي د اعلان دوی د چهارشنبه پر ورځ په کراچي کې توریوي غونډې ورسته وکړي په متحده مجلس عمل کې چې نه شامل ګوندې هغه د جمعیت الاسلام سمی ولک ډاله ده په دې اړه نور تفصیل د رابی اکرم خان په ریپورت کې اورو
د پاکستان مذهبي سیاسي ګوندونو د متحده مجلس عمل د بهرولو اعلان کړی دی دا اعلان مذهبي سیاسي ګوندونو د چهارشنبه په ورځ کراچۍ کې د یوې غونډې پس کړی خبري غونډې ته د جمعیت علماء پاکستان مشر شاه اویس نورانی وینا و چې د کال 2013 ټول ټاکنو کې به متحده مجلس عمل برخه اخلي دوی ویل چې پنځه مذهبي سیاسي ګوندونو انتخابي نخبه به کتاب وي دوی ویل چې په مشترکه توګه د ګوند په منشور به هم کار کیږي
مکمل طور پہ بحال کرنے
متحدہ مجلس عمل پر مکمل توګه د بحالولو فیصله شوی او د کال 2013 په ټول ټاکنو کې به د متحدہ مجلس عمل د پلیټ فارم نه به په الیکشن کې برخه اخیستل کیږي
بھرپور طریقے سے الیکشن میں حصہ لیا جائے گا
شاه اویس نورانی په وینا چې د قبایلي سیمو معامله مهمه ده او په دې لړ کې به فیصله په خپل منځي مفاهمت را روانه غونډه کې کیږي په دې موقعه د جماعت اسلامي امیر سراج الحق وینا و چې متحده مجلس عمل بحالول د وخت ضرورت دی
خوشحال پاکستان اسلامی پاکستان کے لیے
خوشحال اسلامی پاکستان لپاره مونږ هغه خلک یو ځای کوو که هغه په انفرادي توګه وي او که تنظیمونو او انجمنونو په کچ وي او که د ګوندونو. مونږ دوی لپاره ځای لرو او غواړو چې متحد مجلس عمل یو داسې ګوند وي چې په هغې کې د پاکستان مجبوره، محرومه او مظلومه ولس ته سوری، پناه او ځای میلاو شي.
په دې غونډه کې جمعیت علماء اسلام فیډلی، جماعت اسلامی، جمعیت علماء پاکستان، تحریک جعفریه پاکستان او جمعیت اهل حدیث مشرانو ګډون کړی وو. د پخواني پوځي مشر پرویز مشرف په دور کې متحده مجلس عمل یا ایم ایم ای خیبر پختونخوا کې حکومت کړی وو.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 121 په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرڅه اوریدل شي.
پاکستان په دې هیواد کې لس بهرنیو مرستندوی ادارو ته د فعالیتونو بندولو حکم کړی دی. هغه مرستندوی ادارې چې د کارونو د تړلو امر ورته سوی، په کې د بشرپال میلیارد در جورج سوروس لخوا تمویلیدونکي د پرانیستې ټولنې او اکشن اکشن ایټ په نوم خیریه بنسټونه هم شامل دي. پر دې موضوع نور تفصیل د رایټرز خبري اجنسی رپورټ چې اجمل آندې وړاندې کوي.
پاکستان په وروستیو کلونو کې په دې هیواد کې د کورنیو او بهرنیو غیر حکومتي ادارو پر ضد دریځ سخت کړی او ځینې له دې ادارو څخه یې تورنې کړي چې د خپل کار تر چتر لاندې جاسوسي کوي. د جنوري په میاشت کې پاکستان لسګونه هغه مرستندویو ډلو ته چې د ښځو سره په تړلو مسلو یې کار کوو امر وکړ چې خپل فعالیتونه بند کړي. د رویټرز خبري اژانس د پاکستان د بشري مرستو د فورم چې د درشپېتو نړیوالو مرستندویو بنسټونو نمائندګي کوي د یو استازي لخلي وایي د کورنیو چارو وزارت د دوی لس خړو بنسټونو ته د دوی د فعالیتونو د بندیدو لیکونه استولي. د فورم د لس مرستندویو ادارې چې پاکستاني راجستر کول رد کړي نه دي په ګوته کړي، خو د پرانیستې ټولنې د بنسټ د پاکستان څنګه او اکشن ایډ مرستندویو ادارو ویلي ورته ویل شوي چې خپل کارونه دي بند کړي. په پاکستان کې د پرانیستي ټولنې په نوم د مرستندوی ادارې مشر سبا خټک په یو بیان کې ویلي هغه څه چې پیښ شول موږ یې مایوس او حیران کړي او په دې اړه زر تر زره د وضاحت غوښتنه کوو. دې ډلې له 2015 کال راهیسې په پاکستان کې $30 بلیون د بشري مرستو په برخو کې لګولي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو یوې مرستندوی ادارې ته یې پاستولي لیکي چې رویټرز خبري اژانس کتلې لیکلي په شپېتو ورځو کې د خپل فعالیتونه بند کړي. په دې لیک کې د دې پرېکړې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. په پاکستان کې د اکشن ایډ د مرستندوی ادارې مشر افتخار نظامی هم په یو بیان کې ویلي د بهرنیو مرستندوی ادارو د ثبت په اوږده پروسه کې دوی ټول وختي اسناد او معلومات ورکړي او ډاډمن دي چې ټول ضروري اصول او مقررې مراعات کړي دي. په همدې کال کې د پاکستان حکومت د بې سرحد ډاکټرانو طبي مرستندوی ادارې ته امر وکړ چې په قبایلي سیمو کې خپل درې مرکزونه وتړي. په 2018 کال کې په پاکستان کې د سیف د چلډرن مرستندوی اداره تورنه شو چې د هغه پاکستانی ډاکټر سره تړاو لري چې د اسامه بن لادن په موندلو کې د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې CIA سره مرسته کړې وه. د مرستندوی اداره چې د ماشومانو په برخه کې کار کوي له یاد پاکستانی ډاکټر او CIA سره یې هر ډول اړیکې لرل رد کړې دي.
دا مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
په پاوکم یو لسو بجو
تاندې هله
په پاوکم دوه بجو
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دوه بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړې
په اتمنټه د پاسا سلورو بجو.
د ملګرو ملتونو د پرمختیا څنګه UNDP د قوانینو په اړه معلوماتو لپاره د خیبر پښتونخوا په مختلفو ښارونو کې رضاکارانو ته تربیت ورکول پیل کړي. دا تربیت هغو کسانو ته ورکول کیږي چې پوهه لري او نه یوازې خلکو ته د قوانینو معلومات ورکوي، بلکې د هغو وي واړه واړه مسلې وړې مسلې هم ور هواروي. د په دې اړه نور تفصیل د رابیا کم خان په رپورټ کې اورو.
د ملګرو ملتونو د پرمختیا څنګه UNDP د قوانینو په اړه معلوماتو لپاره د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیلو کې د پیرالیګلز یا د قوانینو بنیادی پوهه ورکوونکو په نوم رضاکارانو ته تربیت ورکوي چې مقصد یې عام ولست پوهه ورکول دي. دا تربیت د ملګرو ملتونو د پرمختیا څنګه د ملکن پوهنتون په مرسته ورکوي. د ملکن پوهنتون د قانون د څنګه مشر عطاالله خان مشالډیو سره په خبرو کې وویل چې د مختلفو سیلو نارینه او ښځو ته دا تربیت د حقوقو او قوانینو پوهه لپاره ورکړی کیږي.
حتی عملونه داغه پروموشن لپاره چې دنو کمیونټي سوشل ورکرز لا ټریننګ ورکړي او هغه سوشل ورکر د بنیادی قوانینو نه خبر شي کم چې روزانه کې دا غوي چې نه پجون باندې اثر انداز کی.
ملګری ملتونو د پرمختیا څنګه تر مخه چې تر اوسه پورې سوات ملکن کوستیر او چترال کې 201 کم دیش کسانو ته تربیت ورکړی شوی دی چې پکې د خزینه پیرالیګل شمیر 103 دی. یادی ادارې په وینا چې دا پیرالیګل څخه خلکو مرسته کوي خو دوی د سکاوني حیثیت نه دی ورکړی شوی. د سوات یو پیرالیګل سیاولا چې په تیر اگست کې د بنیادی قوانینو په اړه تربیت ترلاسه کړی دی وایي چې نه یوازې د کلي خلک په قوانینو پوهوي بلکې د کلي د خلکو 70% شخړې هم هوارې کړي دي. د سیاته وی د قانونی چارو کارپوه شهابالدین خټک وایي چې له بده مرغه پاکستان کې عام ولس د قوانینو په حکله معلومات نه لري. د ده په وینا چې عام ولس هله خبریږي چې کله ورته څه معامله پېښه شي.
زمونږ خلک چې کوم دي هغه د خپل داسې حقونو نه هم محروم دي چې هغه د هغې بنیادي حقونه دي او د هغې غټه وجه چې کومه ده هغه دا ده چې د هغې سره په چم ګاونډ کې یا په هغه کلي کې څوک داسې کس نه وي چې هغه هغې ته یو نیغه لار وښایي. دا ډېر ښه اقدام نه دي.
د ملګرو ملتونو د پرمختیا ادارې UNDP کال 2014 کې په کامی کچ د پیرالیګلس یا د قوانینو بنیادي پوهه ورکوونکو په اړه یوه غونډه کړې وه چې په کې ټولنه کې د پیرالیګلس په ضرورت اتفاق شوی و.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے.
د جنوبی زرستان د مکین او سپین کمر اوسیدونکو وایي تر اوسه په سیمه کې د ورسېدلو تاوانونو په اړه باندې هیڅ سروې نه ده سوې. د دوی په وینا لا هم تامبوان نه دي ورکړل سوي. دا خلک د سروې او مرستې غوښتنه کوي. سیلاب مسعود رپورټ.
د سویلی وزیرستان مکین او سپین کمر کا بالیون ویایی چې د ژوند د بنیادی ضرورتونو نه بې برخې د ړنګ کورونو سروې منعده شوې او تر اوسه پورې چا تمبیون یا خیمې هم نه دي راکړې. په دغه باره کښې د سپین کمر اوسېدونکی بارومات خان سویایی وار وژنې
په څلورمه شمېر روغلي مېږ ته نه تمبی میلاو شته، نه سکول شته، نه اسپتال شته، نه د حکومت نه هېڅ خیر شګړه شته، نه هم سروې شته. دغه بې تمبیون چې مېږ بیم نشتا چڑے واخو دا پرتی زمائی روغای سوڑا روغای واری کی اوڑ کی داغا سرا چیزی ایس طریقہ دی مین نشتا.
دے مکین یو قبائلی زائر شاہاں پا داغا باریک شے پا دگی رنگ جاگے جی
دے میش پا علاقاک شے دا تیر اوور چا وشو میل رول وشتل مولین علون دکل دے مولی ورسکینا دے سوڑنا دار دی یہ میش را نه تنبیشتا دا نه دے مول ڈاکٹارو در مینا دے انسان نه ڈاکٹار شتا میش پساق بعد حال بندی دے میش وے داری تا وکومات داغا درخواست ای میش را دا امداد وکو کا امداد نوی بای داخل چکم دای دا سخت بیماری سره د رغت تکلیف سره مخمخ شید دغه خلک پښتنه یې څوک نشته دی بل چې کوم دی تمبیون روغلی دی ژمای روغای تمبیون هیڅ معلومات نه کیږي چې بای تمبیون یې شي دی وخلته نه ملاویږي مشته وي سفر یک یو شای دی سفر نه ملاو برای مهرباني چې په مش باندې دره هم مشته د مدد ملاو شي.
د سیمنا د قومي اسمبلی نمائنده او د سفران د قائمه کمیټه چیرمن مولانا جمال الدین مسعود د غو قبالیانو په دارنګ لورنې کوي. تمبیون خو د الله
شکر دی میز منځیروي تقریبا 1500 تمبیون میز منځیر کړل دا خبره کړی دو چې تاسو دا تامین چې کنده کنا او هغه خلک ته ورساوي سای شي چې ملا نشته له څړې خو ته دا
دغه کبالیانو چرواکو ته هم غته ورواغه زولې چې د چا زور سفر شوي د هغه د ډنګ کورونو ملیم لا تړ ها کېږي او تامبیون هم ورته کورونو ته رسول شي خو غریبون او بې وسه کبالیون د دغه سہولتونو نه لا تر اوسه پورې به برخه پاتې دي. سیلاب مسعود مشال ریډیو لدا سویلی وزیرستان.
ټولنا او سختریزی اونی زخبرونه ټولنه او سختریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوې ده.
شدت پسندی کی کومدا دا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د اغیر عمل سره
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ډوري په دوه منیمای کې هم درته یو شمېر رپورټونه لرو خو اوس دولس نیمې بجې سوي دي. اسرار له مومن به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د قبایلی ځوانانو جرګې د پاکستان فوج لمشر جنرال قمر جد باجوا غوښتي چې په پټه اصلاحات او ملي کولو کې خپل رول ولوبوي. د دې جرګې یو غړي شوکت عزیز پر مشالې ټول چې د شورو په ورځ په پینډه کې د قبایلی سیمو لزګون ځوانانو سره په ملاقات کې د فوج مشر ویل چې د قبایلی سیمو په خبر پښتونخوا د ورګډولو پریکړه کړي. بلخوا د پاکستانی فوج مطبوعاتي څانګې په یو بیان کې ویلي چې د فوج مشر د شورو په ورځ د قبایلی مشرانو او ځوانانو سره په ملاقات کې ویلي چې فوج د قبایلی سیمو په کمی بهیر کې د ملولو بشپړ ملاتړ کوي. د شمالي وزیرستان ځکهونکو له حکومت غوښتي چې دوی په سیمو کې د امنیت پرځای او کرفیو لري کړی. پر په پیښور په اسلام کې تر خبري غونډې وروسته له دې ځکهونکو یو محمد جاودین مشالې ډوټویل چې سیمه یې لوسلولو پاک ګرځول شوی خو بیا هم هلته د بدمنې پیخې کیږي چې وروسته یې بیا کرفیو لګول کیږي. دا په داسې حال کې دا چې په شمالي وزیرستان کې په تیر یو اونۍ کې د وسلولو خوا په درې بدونو کې یو شمېر ولسی او امنیتي سرتیري وژل شوی چې وروسته یې بیا په سیمه کې کرفیو لګول شوی و. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق وایي ویر لري چې حکومت به یې خپل عیني موده پوره نکړي. پرون د پاکستان له شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې د حکومتي ګوند او مسلم لیگ نون یو مشر اسمبلی سپیکر ایاز صادق ویل هغه تخکاری د حکومت پر ضد یو لوی سازش روان دی خو نوموړي د دغه پړه نور جزئیات په ډاګه نکړل.
اسرائیل مومن زخمو د خبرونو لنډیز واوریدل. وبخښه په مینس کې د تخنیکی ستونزې له وجې څخه موسیقي وژغېدل. وروسته د خبرونو لنډیز واوریدل او اوس هم د پاکستان مطبوعاتو طرفت انجم کتنه کوي.
مشرق رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې په قومي اسمبلی کې په دویم ورځ هم فټ اصلاحاتو بل په نه وړاندې کېدو مخالفه ګوندونو د اسمبلی غونډې بایکاټ کړی او تر بیر وړاندې کېدو یې د اسمبلی ته د تلو نه انکار کړی دی. ادارې وایي چې د حکومت دا رویه ځان ته مشکلات نور هم زیاتولی شي ځکه چې دا شان حکومت لپاره سینټ کې حلقمندو متعلق بل تقریبا د منظورولو ممکن پاتې نه شو. ادارې زیاتوي چې د فټ اصلاحاتو په معامله حکومت د کړکې ښکار دی او داسې ښکاري چې د حکومت په غلطو کې یوه بله غلطي کېدونکې ده. سیاسي ګوندونه د فټ اصلاحات په معاملې اتفاق لري. اداري په وینا چې د حکومت په دې معاملې کې د خطو ذمہوار دوه سیاسي ګوندونه دي. جمعیت علماء اسلام فی د فاټا اصلاحاتو مخالفت په سیاسي بنیادونو کوي. نو پښتونخوا ملي عوامي ګوند د فاټا زمکور مخالفت تاریخي پس منظر لري. اداري لیکي چې حکومت په فاټا اصلاحاتو سنجیده نخکاری خو مخالفه ګوندونه د یو موثر اپوزیشن کردار لوبوي او د دې لپاره اواز اوچتوي. جماعت اسلامي ګوند فاټا انضمام او د اف سي آر قانون ختمولو لپاره حکومت ته د روانې میاشتې دیرشمه حتمي نیټه ورکړې ده. اداري په وینا چې بهتره به دا وي چې د دې معاملې فیصله د پارلیمان په فورم وشي. حکومت ته د خپلو اتحادیانو په شا پټېدو پر ځای واضح فیصله کوونکي رویه خپلول پکار دي او د فاټا د ولس مستقبل په اړه دې سنجیده فیصله وکړي او بغیر د وخت ضایع کولو دوی دې په کامی بهیر کې شامل کړي. ایکسپریس رسپانډ په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان وزیر دفاع د نهي پر ورځ د سعودي مرستیال وزیر دفاع محمد بن عبدالله سره ملاقات کړی دی او په دې موقع د دفاعي مرستو تجویز وړاندې کړی دی. ادارې وایي چې د سعودي عرب او پاکستان ترمنځ ضرور والی اړیکې دي. دواړو په هر حالت کې د یو بل مدد کړی دی. په قدرتي افتونو او نور داسې حالاتو کې سعودي عرب د پاکستان مالی مرستې کړي نو همدا شان پاکستان هم په سختو حالاتو کې د سعودي عرب ملاتړ کړی دی. ادارې زیاتوي چې د مثالي اړیکو باوجود د دواړو ملکونو ترمنځ په دفاعي کچ ستراتیژیک معاهده نشته ضرورت چې محسوسه کړی شوی دی. اداري وایي چې په ملاقات کې سعودي وزیر دفاع ویلي چې سعودي حکومت د خپل ځواک تربیت لپاره د پاکستان مرسته غواړي په خصوصي توګه د ترهګرۍ پر ضد غیر معمولي جنگ کې. اداري لیکي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې د پاکستاني ځواک شمار د نړۍ بهتره صلاحیت لرونکي او تجربه کار ځواک کې کیږي. د پاکستان ځواکونو د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې مؤثره کردار لوبولې او کامیابی ترلاسه کړې دي. اداري وایي چې ستراتیژي مرستې زیاتولو لپاره دواړو ملکونو کې د یونیورسټو معاهده کېدای شي. اداري خره کې وایي چې پاکستان نو سعودي عرب ترمنځ که دفاعي مرستې کیږي نو دا به د دواړو ملکونو لپاره مثبت نتیجې راوړي او دې سره به د دواړو ملکونو اړیکې نورې هم مضبوطېږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز ورسپانې لیکي د اقتصادي چارو پوهانو په نظر په پاکستان په پاکستاني مشرتابه او د دې هېواد په اقتصادي پالیسۍ بې باوري د دې سبب شوی چې سرمایه‌کاران له دې هېواده خپلې پیسې باسي. بلخو واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او انتظامیه پر دې ټینګار کوي چې پارلماني انتخابات پر خپل پلان سوي وخت کېږي، خو ځینې بیا له دې سره اتفاق نه کوي. د دواړو لیکنو لنډیز له اسرار عالم مومند اورو.
فائنانشل ټایمز ورسپانه لیکي په تیرو دریو ورځو کې د امریکایي ډالر په مقابل کې د پاکستانی کرنسۍ ارزښت 15% رقم شوی. ورسپانه لیکي له دې داسې ښکاري چې د خزانه وزارت هڅه کړې له نورو هیوادونو د زیاتو درآمداتو او هغو ته د کمو برآمداتو له وجې د پیدا شوې خسارې مخه ونیسي. د اقتصادي چارو پوهان وایي په پاکستانی مشرتابه او اقتصادي پالیسیو بې باوري د دې سبب شوی چې سرمایه کاران له دې هیواده خپلې پیسې وباسي. په الفلا بینک کې مشر اقتصاد پوه مشتاق خان وایي دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې حکومت اخر کار د کرنسۍ ارزښت راکم کړ. نوموړی زیاتوي دا په ښه اړخ کې یو مثبت ګام دی، ځکه چې دا مهال په ادایګیو یا پیمنټس کې د توازن حالت په حقیقت کې ډیر خراب دی. خو مشتاق خان وایي د کپنیو شیرز په راپریوتو لږ حیران دی، ځکه چې ډیرو سرمایه کارانو دا غوښتل چې د کرنسۍ قیمت راکم شي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او انتظامیه یې پر دې ټینګار کوي چې پارلماني انتخابات به پر خپل پلان شوی وخت کیږي. البته ځینې کسان پر دې عقیده دي چې کېدای شي انتخابات پر خپل ټاکلي وخت ونه شي. دوی غواړي چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستندویو ادارو مرستې دوام وکړي، ځکه چې همدا دې مرستو رقم پر قومي بجټ او دفاع لګول کیږي. په راتلونکي کې له افغانستان سره د بهرانیانو مرستې په دې هیواد کې له باوري انتخاباتو سره تړل شوې دي. د مقالې تر مخه څومره چې انتخابات ځنډول کیږي نو هم ربا د دې هیواد اجرایوي او قانوني څانګې له نیمګړتیاو او ګډوډۍ سره مخ کیږي. د افغانستان د ملي ائتلاف حکومت ویلي وو که په ملک کې حالات سم وو نو دوی به دوه کاله پس لویه جرګه راوغواړي، کومه به چې د حکومت راتلونکی ټاکي. خو د ورځپاڼې په خبره په 2018 کال کې د حکومت دوه کاله پوره شول خو لویه جرګه یې راونه بلله.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
او سم یو نړیوال رپورت تر ازو تاسو مخکې مو اوریدل د اسلامي هیوادونو سازمان OIC غونډه پرون په بیړنۍ توګه په استنبول کې سوي وه. په دې کې د پاکستان د لومړي وزیر وینا تاسو په اوله غړي په اوله برخه کې اوریدل. خو سره زو د فلسطیني ادارې مشر وینا ته چې هغه د فلسطیني ادارې مشر په ملګرو ملتونو شخ کړی چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې پاجو کې د منځګړي په توګه د امریکا ځای بدل کړي. دا څرګندونې په هغه سر مشرزه کې چې د اسلامي همکاري سازمان د چهارشنبه پرس په استنبول کې جوړ کړی وه کړی دي. په دغه سر مشرزه کې ډېر هیوادونو د امریکا د ولسمشر پر هغه پرېکړه تنقید وکړي چې یوه اونۍ وړاندې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمېنې په توګه په رسمیت وپیژنده. فریبا ظاهر ته بغوښتو
د فلسطیني ادارې مشر په استنبول کې د اسلامي همکاریو سازمان په سرمشریزه کې وویل چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې په برخه کې د دوو دولتونو حل لارې ته ژمن دی، خو وايي ملګري ملتونه دي د سولې د هڅو مشري واخلي. محمود عباس په دې سرمشریزه کې چې د چهارشنبه پر ورځ جوړه شوې وه وویل د امریکا له لوري د دسمبر د 18 نیټې اعلان چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمېنې په توګه په رسمیت وپیژنده حیران کړی دی. دوی وایي نور د منځني ختیځ د سولې په چارو کې د منځګړي په توګه د امریکا رول نسی منلی. ښاغلی عباس دغه راز تر دې سرمشریزې وروسته په استنبول کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د اسرائیل غړیتوب غیر قانوني دی.
نحن سنذهب الى الجمعيه العامه من اجل
دوی موږ به د ملګرو ملتونو په سازمان کې د اسرائیل د غړیتوب لپاره د دغه سازمان عمومي اسمبلی ته ورسو، ځکه په دې سازمان کې د اسرائیل غړیتوب د ټولو نړیوالو مقرراتو خلاف دی. او هم به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ورسو څو هلته د فلسطین دولت لپاره بشپړ غړیتوب ترلاسه کړو.
الدوله الفلسطينيه.
بل خو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پر نړیوالې ټولنې ژغ وکړ چې بیت المقدس د فلسطین د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني. دوی وایي یو ځل بیا زه غواړم یوه تاریخي غوښتنه وکړم. زه پر ټولو هغو هیوادونو چې تر اوسه یې فلسطین د یوه دولت په توګه په رسمیت نه دی پیژندلی ژغ کوم چې ژر تر ژره دا کار وکړي. نن موږ اعلان کوو چې بیت المقدس د فلسطین د پلازمېنې په توګه په رسمیت پیژنو. سر له اوسه به زموږ له نظره بیت المقدس د فلسطین پلازمېنه وي او همداسې به پاتې وي.
ve öyle kalacaktır.
Erdoğan, Baytul Mukaddes'te Müslümanlarla para hakkında karşılaşmaları için de hiç alakayı işgal nesimanalay. Dağraz da İran ulusmuşar Hasan Ruhani hem bağımdı gönde ki de Falastin de hakkını da defala para de İslami nereyi de gert kar hoştana vakra. De İsrail'u sadrazam Benjamin Netanyahu bia de çarşımı parospa Baytul Mukaddes ki de dağı hivad de istihbarati sazman Musad payı ve gönde ki de ulusmuşar Trump par prikri de intiqadunu pa gbargun ki uvel. نوی دا به د فلسطینیانو لپاره تر ټولو شوي چې حقیقت ومني او د سولې لپاره عمل وکړي نه د توندلارې لپاره او هم دوی باید د بیت المقدس په اړه یو بل حقیقت ومني هغه دا چې دا نه یوازې د اسرائیلو پلازمینه ده بلکې موږ په بیت المقدس کې د ټولو مذاهبو لپاره د عبادت ازادي خوندي کوو موږ هغه کسان یو چې په منځني ختیځ کې دا چاره په هغه ډول ساتو چې بل هیچا ونه کړه او نور پکښې ناکام سول له همدې کبله دا ټول بیانات پر موږ اغېز نه کوي د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې دا پریکړې یوازې حقایق منعکسوي او زیاتوي چې دا اقدام دا مانا نه لري چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې منځګړې په توګه د دغه هیواد رول له منځه تللی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د امریکا نیوزویک مجله لیکي چې ایران وایي په شام او عراق کې اسلامي دولت وسلواله ډله ځپل شوې او په راتلونکي 2013 کال کې دغه وسلوال پاکستان او افغانستان ته مخه کولای شي. مجله لیکي چې په سیمه کې ایران او امریکا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جنګ کې ښکیل دي خو دواړه هیوادونه پر یو بل تورونه هم لګوي. د مقالې نورې برخې له ګلای ساورو.
نیوزویک مجلی د ایران استخباراتو وزیر محمود علوی په حواله لیکلي که سهم اسلامي دولت وسلواله ډله په سیمه کې هغه توان نه لري چې په خوا یې درلوده خو اوس هم ورسره د وسلو ډېرې زیرمې موجودې دي او د سیمې لپاره ګواښ جوړېدای شي. په تهران کې په سیمه کې د ترهګرۍ او سختدریزۍ موضوع تر عنوان لاندې غونډې ته په وینا کې محمود علوی وویل چې ایران د نورو هیوادونو په مرسته له عراق، شام او لبنان د اسلامي دولت وسلوال شړلي دي خو دغه ډله ایشیایي هیوادونو ته مخه کولی شي. د ده په خبره داعش ډلې د سیمې کنټرول د لاسه ورکړې خو وسلې یې نه دي تسلیمې کړې او افغانستان، پاکستان او مزینی ایشیا ته د راتلونکي هدف پشان ګوري. مجللګي یو ورځ مخکې د افغانستان دفاع وزیر دولت وزیری مهر خبري ایجنس ته ویلي وو چې په جنگ ځپلي هیواد کې د ورپوکي توپ مخنیوي لپاره د ایران مرستو ته اړتیا لري. مجللګي دا ګامبا په افغانستان کې حالات لا نور پیچلي کړي. په هغه هیواد کې له مخکې 14,000 امریکایي سرتیري موجود دي او مقامي ځواکونو سره د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړې لپاره مرستې کوي. مجللګي په سیمه کې ایران او امریکا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد عملیات کړي خو پر یو بل سختدریځي د خپلو شخصي ګټو لپاره د کارولو تورونه هم لګوي. د دسمبر پر شپږمه د امریکا ولسمشر لخوا بیت المقدس د اسرائیل پلازمینې په توګه منلو فیصلې هم په سیمه کې تاوتریخوالی جوړ کړی دی. مجله د محمود علوی په حواله لیکي چې د امریکا ولسمشر پریکړه به اسلامي دولت وسلوالې ډلې عزایمو ته نور تقویت ورکړي. نیوزویک مجله کې د 2015 کال مئی میاشت کې په کراچۍ ښار کې پر بس د برید ذمهواري داعش سره تړلې جنډولا ډلې منلې وه خو پاکستاني چارواکي وایي چې داعش ډله په هیواد کې وجود نه لري. په پاکستان کې د ځینو نورو لویو بریدونو ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ګډون نورو ډلو لکه جماعت الاحرار او لشکر جنگوی هم منلی وي. مجله کې د ایران د دفاع وزیر بریګیډیر جنرال عامر حاتمی د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا ته 13 میاشت ویلي وو چې دوی د پاکستان امنیت خپل امنیت ګڼي او دواړه ګاونډي هیوادونه به دفاعي صلاحیتونه نور پیاوړي کوي.
لکه څنګه تاسو د نیوزویک په مجله کې واوریدل ایران هوایي چې شایي د داعش وسلوال د پاکستان او افغانستان په لور باندې مخه وکړي د شام او عراق تر شکست وروسته خو بیا بلخوا په ننګرهار کې وار له مخه داعش وسلوال فعال دي. په ننګرهار کې په سږ کال دوبي کې د داعش پر ډلو وسلوالو پر ضد پراخ عملیات شوي او یو شمېر ځینې سیمې څخه نیول شوي خو لا هم دا ډله په ننګرهار کې فعاله ده. ځینې رپورټونه وایي چې داعش په منځ کې ژور اختلافات پیدا شوي او ممکن په افغانستان کې دا ډله په دوو یا څو برخو کې وویشل شي. اسمت څاروان په دې اړه تفصیل راکوي.
د 2014 په وروستیو کې د داعش یا اسلامي دولت د خراسان ولایت ډلې په افغانستان کې سر راپورته کړ. د دې ډلې اکثره غړي پاکستاني طالبان او د افغان طالبانو ناراض عناصر ول چې د فعالیت تمرکز یې په ننګرهار ولایت کې و. په 2015 میلادي کال د طالبانو یو پخواني قومندان ملا عبدالرؤف خادم د داعش بیرغ د هلمند په کچکی ولسوالۍ کې پورته کړ. عبدالرؤف خادم وروسته د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې وبښل شو. لدی پیش وروسته د داعش او طالبانو ترمنځ په هلمند کې خونړۍ نښتې وشوې. د داعش مشر ابوبکر بغدادي د طالبانو مشر ملا عمر کم عقل و بالا ویل چې نوموړی د دې وړ نه دی چې مذهبي او مقدس مشر وي. اوس که څه هم په هلمند کې داعش ځپل شوی، خو دا ډله په ننګرهار، کنړ، غور، زابل او یو شمېر شمالي ولایتونو لکه بدخشان، بغلان، جوزجان، سرپل او فاریاب کې فعال ده. د دې ډلې مشر حافظ سعید چې ګمان کېده په افغانستان کې د داعش ټولې ډلې خپل مشرګني په وروستیو کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې ووشل شو، خو اوس آیا د داعش ټولې ډلې له یو بل سره ارتباط لري او له یوې مرجع څخه قومانده اخلي؟ افغان ژورنالیست عزیز احمد تسل چې د داعش مرکزونو ته تللی او د داعش له بیلابیلو مشرانو او قمندانانو سره کتلی وایي چې د افغانستان د ختیځ او شمال داعشیان په خپل منځ کې زیات توپیر لري.
کوم داعش ډله چې په بغلان او په بدخشان او په شمالي ولایتونو کې هغوی حضور لري، هغوی فعال دي، دا وډل سره ما کتلی دي، ورسره مرکې کړي دي، ورسره وخت مو تیر کړی. هغوی سره کله چې ما د ننګرهار او د کنړ او د دغه سیمو د داعشیانو خبره راپورته کړم چې دوی زیاتره ظلم کوي، ماشومان وژني او سپینګیري وژني او ظالم معرفي شوي دي. بیا دوی ډېر جدي غبرګون وښودی د هغې ډلې په وړاندې. یعنې یو ډول یې وویل چې دا خپله له امریکایانو او د افغان دولت جوړه ډله ده. یعنې دوی هغه داعش جنګیالي نه دي لکه موږ چې یو. دوی ځانونه په ابوبکر بغدادي پورې تړل. دوی ویل چې موږ هغه داعش ډله یو چې کوم په عراق او سوریا کې جنګیږي.
د سیاسي چارو کتونکی او ژورنالیست سمی یوسفزای هم باور لري چې د داعش په منځ کې ګڼې ډلې شته.
د دوی خپل منځ کې په دا یو ټکي باندې خو اتفاق ده چې دوی داعش ته وفادار دي، خو افغانستان کې دننه دوی د لیډرشپ یا د مشرۍ په لحاظ باندې هم وشل شوي دي او د سیمو په لحاظ باندې وشل شوي دي. کوم داعش چې دا وخت په جلال آباد کې دا یو ډول ورته د ټولو قوي داعش ویلې شو، دغوی مشران پخوا حافظ سید خان او وجل شو، دغونه وروسته بیا د لوګر د آذری اوسیدونکو عبدالحسیب او هغه هم وجل شو، دغونه وروسته بل پاکستانی د عبدالرحمن په نوم باندې چې د باجوړ اوسیدونکو د هغه اوس مشر کوي سره د امریکې داوه کړې ده چې هغه وجل شوی ده، تر اوسه پورې دا شبدې چې هغه ژوندی ده. و د دوی له مشر سره ویل کېږي چې د افغاني داعش چې کوم کسان دي هغوی اختلاف لري، هغوی دا وایي چې چونکه دوی فعالیت په افغانستان کې کوي او مشر یې باید د پاکستاني پخواني طالبانو چې اوس داعش سره جیسې وي دي هغوی سره نه وي، خو بلعکس په شمالي افغانستان کې چې کوم داعش ته هغه هم په نجادي ډول یو مفتي نعمت الله ده چې هغه ازبک ده، هغه په جوزجان کې فعالیت کوي او یو شمېر د مرکزی آسیا خلک هم سره دي، بل یې په فاریاب کې د قاری حکمت الله په نوم ده چې قاری حکمت الله او مفتي نعمت الله دواړه په د طالبانو غړي وو.
خو یوسف زای بیا فکر نه کوي چې په افغانستان کې د داعش په نوم فعال ډلې دي په سوریا او عراق کې له اصلي څنګ سره ارتباط ونه لري.
د اسمت سروان ریپورت موردی. پاکستان تر 15 پیټه زیات سختريزي ډلې غیر قانوني ګرځولې دي، خو د مشالې دوش سړی نشي چې د کی او درس پر انټرنیټ فعال دي. پاکستان چارواکي وایي کوشش کوي چې مخېونی سي، خو ځینې څېړونکي وایي تر څو ترګور پر ضد یو شان کاروي ونه سي تر هغه به د سنځه وي. دا ډلې څنګه پر ټولنیز مطبوعاتو خپل تبلیغات کوي په دې اړه د بشیر ګواښ ځانګړي ریپورت اورو.
میرا نام نورین ہے اور میں حیدرآباد سے تعلق رکھتی ہوں. میرے فادر کا نام عبدالجبار ہے جو کہ سن
دا د سندھ صوبی لیاقت طبی پہنتون د طب زکون کی نورین لغاری دا چې 13 اپریل کې د څلورو نورو مشکوکو وسوال سره په لاهور کې ونیول شو. د پاکستانی پوز لخوا خبر شوی ویډیو کې او روسا خبر اعلان ته ویل دای شغه د فیسبوک لاري د ځان ملګری او د ځانمرګي برید لپاره غوړه کړی و. د نورین سره شوی پیخی پاکستان کې پر ټولنیز مطبوعاتو د وسلوالو ډلو د شتون او تبلیغاتو په اړه اندېښنه راپورته کړي. دلته پر ټولنیز مطبوعاتو د نظر ساتلو لپاره تیر کال د انټرنیټي جرمونو مخنیوي سایبر کرایم لا قانون جوړ شو. خو د مشال ریډیو څېړنې ښیي چې پاکستان کې د 15 ناقانونه ګرځول شوو ډلو څخه 8 پر ټولنیز مطبوعاتو خپل فعالیت جاري ساتلی. کله چې کومه ډله غیر قانوني اعلان شي نو د نورو پابندیانو ترڅنګ د هغوی بانکي حسابونه بند شي او پر غړو یې د سفرونو بندیز ولګي. د ترګری مخنیوي لپاره قامی ادارې ناکټا مشر احسان غنی وای په ویداسي پالیسي کار کوي چې لمخې پر انټرنیټ او ټولنه کې د سخت دریځي مخنیوي وشي.
زه پرسنلی په بیننګ نه زیات د کاونټرینګ په طرف یم چې کمزې کې داسې د مذهب استعمالي کې دی غلط کار لپاره او هغه مونږ خلکو ته ښکارا کوچ دا وګوره نو په هغه باندې مونږ کار شروع کړی دی چې دا خلکو سوچ لمون شکست په سوچ باندې ورک.
خو پاکستان د انټرنیټ چاڼول هم مهم بللی. دوه میاشتې مخکې د کورونا چارو وزارت په یو رپورټ کې ویل چې 15 ویب سایټونه او 15 فیسبوک پاڼې یې د مذهب د غلط استعمال په تور بندي کړي دي. د فیسبوک خبرو کړو شمیرو تر مخه اسلام آباد تیر کال له فیسبوک څخه د 411 کاروونکو په اړه معلومات غوښتي وو. د بشري حقوقو ادارې او ځینې سیاستوال د انټرنیټي جرمونو مخنیوي سایبر کرایم لا پر قانون نیوکې کوي چې دا حکومت سم نه کاری. په سینټ کې د ټیلی کمیونیکیشن کمیټې مشر شای سید وای دوی په دې اړه له حکومت بیا بیا غوښتنه کړې چې دا قانون دی د خپلو مخالفینو په ځای د سخت دریځو ډلو د تبلیغاتو مخنیوي لپاره وکاري. د وسلوال لخوا تر ټولو ډیر کارودونکي ټولنیز ویب سایټونه فیسبوک او ټویټر دي. خو مخکې تر دې چې د دوی مواد دې ویب سایټونو ته لاړ شي د پیغام رسوونکو لارو څخه وشل کیږي. تر بندیز لاندې ډلو کې تحریک طالبان پاکستان هم شامل دي چې لا هم پر انټرنیټ فعالیت لري. دوی تازه د ښځو لپاره یوه انټرنیټي مجله هم پیل کړې ده. د ټیلی کمیونیکیشن نړیوال ادارې د 2014 کال شمیرې ښیي چې پاکستان کې 83% خلک انټرنیټ کاروي چې ډیر شمیرې ځوانان دي. کراچۍ کې د ډیجیټل رائټس په نامه ادارې مشره نگهداد وایي وسلوال له دې شمیرو او ټولنیزو مطبوعاتو سره د خلکو له مینې ښه خبر دي.
سخت دریسی ڈلی لمنگ سخم انٹرنیٹ ڈیر اوخ استعمال وی دوی انٹرنیٹ د پیسو پیدا کولو او ځوانان د ځان سره ملګری کولو لپاره په ډیر چالاکی کار وی.
وسلوال ډل سره یو ځای کیدونکې ډیر ځوانان بے روزگار وی. د پاکستان پالیسی اصلاحاتو اداره په خپل رپورٹ کې وایي چې 2014 کال کې د بے روزگار خلکو شمیر 15.3 میلیونه وو چې ډیر ځوانان دي. د ترګرۍ مخنیوي لپاره قومي ادارې ناکټا په نړیواله کچه ترګرا ګرځول شوي. جماعت داوه ډلې په شمول څلور ادارې تر څار لاندې ښودلې خو ځینو ډلو په بدل نامه خپل فعالیتونه جاري ساتلي. ولخوا د جماعت داوه مشر حفیظ سعید چې امریکایي د نیول لپاره $1 میلیون انعام هم کې د وروستیو کې پر خپل کور نظر بند شو خو ونه نیول شو. د جماعت داوه غړي لا هم خپلې جلسې کوي. د امنیتی چارو پو پروفیسر حسن عسکری وای پاکستان په 2015 کال کې د ترګرۍ مخنیوي لپاره اعلان کړی قومي اکشن پلان تر مخه باید په خپل وادي عمل کول سره د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان کاروایی کړی وي. خو دغه په وینا دوی د ځینو پالیسیانو او مجبورینو له وجې داسې نه دي کړی.
پاکستان د سختو امنیتی چیلنجونو سره مخ دی. دې ته په پام سره امنیتی ادارې مجبور دي چې خپل هدفونه ډېر په پام انتخاب کړي، ځکه یې ځینې وسلوالې ډلې لکه تحریک طالبان پاکستان ځپلې او ځینې نورې پاتې دي.
پر ټولنیزو مطبوعاتو کې خلک کولی شي ځینې اکاونټونه او پاڼې د تشدد خپرولو په بنیاد رپورټ کړي. که د ټولنیزو مطبوعاتو اداره یې مناسبه وګڼي نو دغسې اکاونټونه او پاڼې بندولی شي.
د بشرګواښ ځانګړی رپورټ مو اوریدلی. د دسمبر په 14 نیټه د متحده عرب اماراتو په شارجه ښار کې په لومړي ځل د لسو اورونو د لوبو سیالۍ د T10 کرکټ لیګ په نوم پیلېږي چې پکې شپږ لوبډلې برخه اخلي. په دې لوبډلو کې کیرالا کینګز، مرهټه عربیانز، پنجابي لیجنډز، کولمبو لاینز، بنګال ټایګرز او پښتون لوبډلې شامل دي. په پښتون لوبډله کې زیاتره د خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او افغانستان پښتانه لوبغاړي اخیستل شوي چې مشر یې د پاکستان پخوانی کیپټن شاهد افریدی کوي. د دې ډلې د یو مشر سره په اسلام آباد کې د مشال همکار محمد عمران مرکه کړې ده.
په ټي ټین سیالیو کې د پښتون لوبډلې جوړولو پرشا سمخه ده او په راتلونکي کې په پښتنو سیمو کې د لوبو د اسانتیاو لپاره د پښتون ټیم مشران څه پلان لري. په دې اړه دغه لوبډلې یو چارواکي عطا محمود وایي چې د دې نوم ورکولو مقصد نړۍ ته ویل دي چې پښتانه که څه هم بدو حالاتو ځپلي، د دې هر څه پرته پښتانه د څومره صلاحیتونو نه ډک دي.
د ټولې نړۍ ته ښودل غواړو چې د پښتون یو دا شکل هم دی، هم د دې د سپورټس تلارې د کرکټ تلارې موږ غواړو چې هغوی وپېژني چې پښتون امن پسند قوم دی.
په پښتون لوبډله کې د پاکستان د نورو لوبغاړو ترڅنګ د ویسټ انډیز، برطانیې، بنگلادیش، افغانستان او متحده عرب امارات لوبغاړي شامل دي. په ټي ټین لیگ سیالیو باندې د ځینو خلکو لخوا نیوکې مخې ته راغلې وي چې په دې سیالیو کې د هند اثر زیات دی. خو عطا محمد وایي چې دا سیالۍ 80% د پاکستاني وګړو سره تعلق ساتي او کوم تورونه چې لګول شوي هغه ټول بې بنیاده دي. د پښتون لوبډلې مشران وایي چې دوی په پاکستان کې د لوبو په میدان کې لوړان دي هڅې کوي او په خصوصي توګه د کرکټ په میدان کې د وروستو پاتې سیمو د لوبغاړو لپاره ګامونه پورته کوي.
کړی دي او پاینده کې ان شاء الله زمونږ همدغه نیت دی چې د خیر سره په دغه فیلډ کې، په سپورټس په فیلډ کې او بیا په خصوصا تور باندې د کرکټ په فیلډ کې مرستې وکړو.
نوموړی وایي که د پاکستان او افغانستان لوبډلې وغواړي چې د کرکټ سیالۍ وکړي او د دوی نه کومې مرستې وغواړي نو دوی ورته تیار دي.
بالکل دا موږ دپاره یو ښه خبره وي. زمونږ د وجې نه یو دوه ملکونو کې یا د هغوی اړیکې او دغه ښه کېږي او د سپورټس تر لارې بیا نو دا موږ بالکل یو خپل فریضه ګڼو چې په دې کې به ان شاء الله موږ رول ادا کوو.
د پښتون لوبډلې اخیستونکو د پاکستان سپر لیگ په دویمو سیالیو کې د پېښور زلمی لوبډلې ملاتړ کړی او اوس وایي چې دوی به د قبایلي سیمو ترڅنګ د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د لوبو په میدان کې خپلې هڅې روانې ساتي.
د محمد عمران رپورټ مو اوریدلې. له دې سره دغه خبرې غړي پای ته رسو، خو یو سندره درته اورو د نغمه په ځخ کې او بیا په بل غړي کې بیا له رپورټونو سره یو اور درته به د هاندې هلي 19 پروګرام هم وړاندې کوو. We'll be right back.
انتظار